سلام ستړي مشي دا مخام او بچی دی تاسو مخه غلازدی رادیو لوري دا تاریخ پرونی ډیره برخه تاسو د پڅو کې پروګرام ته ځانګړی شوی دا چې احمد چیبر پکې ستاسو کوربدی په ترغه وړاندې د دې سات خبرونه دا طالبانو د حکومت مشور په فرمان کې حکومتي چارواکي په وخت کې له دوه رسمي دندو باندې کړی دي دا طالبانو د حکومت مشور هیبت الله خان صدر په فرمان کې چې نن پنځمبي خبر شوی راغلی د حکومت هیڅ الوړ پوره یا ټټ پوره مامور د دې صلاحیت نه لري چې په یو وخت کې دوه رسمي دندې ولري دغه فرمان چې د دې وزارت خپور کړی په کې له هغو کسانو چې دا مهال د طالبانو په حکومت کې دوه ځای دندې ترسره کوي غوښتل شوی دی چې یوه دنده پرېږدي د بشري حقونو د څار اداره وایي څو چې ښځې د زده کړو په سپورت کې د ګډون حق ونه لري د افغانستان د کرکټ په ملي لوبډلې دې بندیز ولګول شي د دې ادارې یوې مسؤلې مینګو وورډ پرون چهارشنبې په یو بیان کې وویل طالبانو څو فرمانونه صادر کړي چې په کې ښځې د خپلو اساسي حقونو بې برخې کړي او د افغانستان کرکټ بورډ باید چې د طالبانو په واک کې دی پرې بندیز ولګول شي په بیان کې دا هم ویل شوي دي چې د جرمونو د نړیوالې محکمې اساسي قانون د جنسیت او نژاد پر بنسټ په سپورت کې امتیازات او تبعیض راتوي د کرکټ نړیوال شورا په دې وروستیو کې د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې د بندیزونو غوښتنې ته په ځواب کې ویلي وو افغان لوبډلې ته به د هغو کړنو سزا ورنه کړي چې دوی یې مسؤول نه دي په افغانستان کې د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ په نړیوالو سیاسي بحثونو او پریکړو کې د افغان کډوالو د حق د شاملولو غوښتنه کړې ده هغلي بینټ پرون چهارشنبې یوې غونډې ته ویلي په ټوله نړۍ کې د کډوالو د حقونو درناوی وشي بینټ د افغان کډوالو د ستونزو پر اوږدمهاله حل لارو د ټینګار تر څنګ ویلي د اقلیتونو مذهبي ډلو په ګډون په افغانستان کې د ښځو او نجونو ژوند له ننګونو ډک دی د افغانستان اوږدې جګړې او پرلپسې بشري بحرانونو افغانان کډوالۍ ته اړ کړی دي او د امریکا ولسمشر جو بایډن ولس ته د خدای پامنۍ په وینا کې د متحده ایالاتونو د راتلونکي په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده هغه تېره شپه یوې 15 دقیقې وینا کې چې ممکن ولس سره یې وروستۍ خبرې وي په امریکا کې د الګرشي خبرداری ورکړې دی الګرشي د حکومت داسې یو بڼه ده چې په هغې کې واک له یوې وړې ډلې خلکو سره وي د بایډن په خبره دغه وضعیت د امریکا ډیموکراسۍ ته یو لوی ګواښ دی تمه ده چې د راروانې اونۍ د یکشنبې په ورځ باندې د امریکا منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ لوړه وکړي او د دویم ځل لپاره سپینې ماڼۍ ته ستون شي
آزادی په چپو کې
در امواج آزادی
احمد شبریم هر کله مو کوم د افغانستان په اړه د ولسمشر بایدن تګلارا او د منتخب ولسمشر ډونالد ټرمپ راتلونکي دریچ په دې اړه دلته بحث لرو د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن د چهارشنبه په ورځ پسمینه ماڼۍ کې وینا وکړه او لدې سره د خپلې نیمې پیړۍ سیاسي فعال ژوند پای ته ورسوه د دوشنبې پر ورځ ډونالد ټرمپ د نوې ولسمشر په توګه لوړه وکړي جو بایدن په خپل وینا کې تر ډېره امریکایانو ته لارښوونې لرلې خو د افغانستان په ارتباط یې حکم کړی چې یو سل څلوېښت څلور شپېته اجرایي فرمان د ده د واکمنۍ تر ختمېدو وروسته هم د اجرا وړ دی دا فرمان د 2022 کال د فبروري په 11مه صادر شو چې له مخې د افغانستان بانک کنګل شوې شتمنۍ همغه سي کنګل پاتې کیږي د 2022 کال د اگست په 15مه نیټه په کابل کې د طالبانو لبیا واکمن کېدو وروسته متحده ایالاتونو او نورو لویدیزو هیوادونو د افغانستان بانک څخه باندې 9.5 میلیارد ډالر شتمنۍ کنګل کړې طالبانو بیا بیا له واشنگتن غوښتي دي چې دا ډالر افغانانو ته بیرته ورکړي خو جو بایدن وویل چې د افغانستان د دغه شتمنۍ ساتل د استراري حالاتو او د افغانستان د خلکو د نیکمرغۍ لپاره مهم دي د بایدن په باور افغانستان له بشري بحران سره مخامخ دی او د ژور اقتصادي سقوط احتمال پکې شته جو بایدن دا هم ویلی دی چې د 2009 کال د سپتمبر د 11 منیټې د تروریستي بریدونو د قربانیانو د کورنیو په ګډون بیلابیل لوري د افغانستان بانک په دغو شتمنیو باندې حقوقي اداوي لري او یا د حقوقي ادا کولو لپاره چمتووالی شودل دی. پروسه شکل د امریکایي محکمې پریکړه وکړه چې د سپتمبر د 11 نیټې د بریدونو د قربانیانو د کورونی او غړي د افغانستان بانک د کنګل شویو شتمنیو د 3.5 میلیارد ډالرو د اخیستو مستحق ندي. د امریکا د منتخب ولسمشر ډونالد ترامپ دریسته به د خبرونې په ترڅ کې اشاره وکړو، خو را به شم بحث په دې بحث کې مو د سیاسي چارو کتونکو شاه محمود میاخیل ته بلنه ورکړې ده او د پانتون استاد عالم خان احمدزی هم په امریکا د امریکا په متحده ایالاتونو کې د یو غوته مهم بلنه ورکړې ده چې په دې بحث کې را سره یو ځای شي. میاخیل صاحب په خبرونه کې را سره دی. میاخیل صاحب، ستاسو په باور د لومړی کړه شو د جو بایدن دریسته که په لنډه کتنه ورته وکړي د په څلور کلن د دوره کې له افغانستان سره څرنګه چلند وکړ او څرنګه چلند یې درلود؟
سلام دې ورسیږي تاسو ته او تاسو قدرمنو لیدونکو او اوریدونکو ته. زه فکر کوم چې د جو بایدن برخورد د افغانستان د قضیې په باره کې د ابتدا نه ډیر ښه نه و، او حتی هغه وخت کې چې د 2003 کلونو را په دې خوا چې هغه وخت کې بوش جمهور رئیس و او دا د سنا د خارجي چارو مسؤول و، حتی په هغه وخت کې هم دا په دې فکر و چې د افغانستان نه خپلې قواوې وکاږي او افغانستان کې د موقت وخت لپاره هلته تللي دي، او دا فکر د دې سره و. حتی یو ځل د جمهور رئیس کرزي په دوره کې چې کله دا معاون د رئیس جمهور و، حتی د یو ترمنځ یو اختلاف د نظر رامنځته شو او د عرب نه ووته چې هغه مسله دا وه چې دې د فساد او دې په باره کې بحث کوه. نو جمهور رئیس کرزي نظر دا و چې د تروریزم منبع او ځای پاکستان دی، نو په دې کې سره د یو اختلاف د نظر رامنځته شو او بالاخره جو بایدن ورته ویلي وو چې نه، پاکستان موږ ته د افغانستان نه زیات مهم دی، او بیا د عرب نه وتې وو، هغه ډوډۍ هم پرې غوسې وه. نو دغه فکر دې سره د ابتدا نه دا و چې په افغانستان نه باید هلې ووزي. نو کله چې رئیس جمهور شو، سره دې چې پوهېده چې دغه توافق نامه د دوحې چې د طالبانو او د امریکې ترمنځ ده، او ټولو مشاورینو ورته دا نظر ورکړی وو چې که چېرې قواوې د افغانستان نه ووزي، نو هغه نظام یا هغه سیستم چې شل کاله امریکا په سرمایه گذاری کړل هغه د منځ، ځکه چې د افغانستان سیستم بل افر امنیتي او دفاعي قوتونه هغه په هوایي قواو او لوجستیکي حمایت باندې ولاړ و، سره له دې چې د افغانستان حکومت یعنې تقریبا 15% کولای شو چې خپل پلان گذاري وکړي، عملیات وکړي، خو دغه لوجستیکي حمایت او هوایي حمایت دا یعنی مشروط په هغې باندې و. سره نو کله چې هغه قتل شو، په خپله تاثیرات یې بیا په نظام باندې راوستل. نو غټ مشکل دا دی چې د ابتدا نه یعنی بایدن د افغانستان د وتلو په اراده باندې یا فکر باندې و، نو د دې دغه برخورد عام د امریکې لپاره یعنی چې اختلاف د نظر دلته موجود دی، د امریکې زیات متخصصین نظامي چ متخصصین همدارنګه سیاسیون د دې د افغانستان نه په دغه رقم وټولو باندې سره موافق نه وو. البته ټول په دې غوښته چې او افغانستان لپاره هم لوی ستونزې پرې غوستلې چې نظام سقوط شو. تاسو اوس هم ګورئ چې د افغانستان نظام نه ملي مشروعیت لري نه نړیوال مشروعیت لري. بانکي حساب تاسو ورته مخکې اشاره وکړله، هغه کنګل ده د افغانستان.
مننه میاخیل صاحب. همدغه ټوکیو ته به راشو د خبرونې په ترڅ کې. ولسمشر بایدن د دوشنبې په ورځ باندې هم دې خبرې ته اشاره وکړه او یو ځل بیا یې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو له پریکړې دفاع وکړه، او لکه څنګه چې تاسو اشاره ورته وکړلې چې د امریکا دننه د دغو ځواکونو د وتلو په سر باندې اختلافات هم شته. لیکن سوال دا دی چې باوجود د دې چې ډیری نیوکې هم په دې باندې شوي دي، د امریکا په کانګرس کې هم دا مسله مطرح شوې ده، د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هم کانګرس ته بیا بیا ورغوښتل شوی دی، انتقادونه پیښ شوي دي، بایدن د تک په وخت کې هم ولې له دې پریکړې دفاع کوي؟
نو هغه خو مجبور دی چې خپل پریکړې نه دفاع وکړي، ځکه چې دغه پریکړه دې کړې ده او دا وایي چې دا د امریکې په ګټه باندې وه او دغه جنگ یې ختم کړ هلته نور دیو لپاره.
میاخیل صاحب وبخښي، اصلا پریکړه خو د ډونالد ترامپ وخت کې شوې ولې، یعنی هغه د سولې خبرې شروع کړې وي او د پسې بشپړې کړې.
کره د امریکا د ټولو رئیس جمهورانو د بوش د وینا را په دی خوا اوباما ټرمپ په خپل بایدن دا ټول په دې فکر و چې د افغانستان نه ووځي او دی افغانستان کې د نیشن بلډنګ دپاره یا د ملت سازۍ دپاره د سیستم جوړونې دپاره دی او په افغانستان کې نه دي. یعنې دا دغه ابتدا نه د ټولو همدغه فکر دا چې ولې افغانستان کې شل کاله پاتې شول، عوامل یې نور دي، هغه عراق مسله ده، نور هغه اختلاف د اروپا او د امریکې ترمنځ چې موجود و، ځکه د عراق جنگ ته غیر ضروري جنگ و او د افغانستان جنگ ته ضروري جنگ و، نو په دې خاطر باندې دا یعنی اختلاف د ټولو نظر د رئیس جمهورانو همدا و چې د افغانستان نه ووځي. خو د دوحې قرارداد یا تفاهمنامه چې هغه کومه د ټرمپ لخوا امضا شوې وه هغه صحیح عملی نه شوله، ځکه چې هغې هغه مهمې برخې د هغه توافقنامه دا وی چې بین الافغاني ډایالوګ به شروع کېږي، افغانان به خپل یو تفاهم ته رسېږي، موقت حکومت به هلته جوړېږي او بالاخره انتقال قدرت به یو بېطرفه حکومت ته ورکړل کېږي، او بل دا ده چې طالبان به هم د ټولو توریستي افراطي ډلو سره خپل روابط قطع کوي. نو په هغه صورت کې هغه قرارداد امضا نه شو، یعنې هغه هم د عملي کولو جنبه ورته وانه غوښتله. نو په دې خاطر باندې دغه اعتراض په همدې باندې دی چې تاسې یوازې یوه برخه د قرارداد چې هغه طالبان به په امریکایي قواوو حمله نه کوي د وتلو په وخت کې او امریکایي به قواوې به ووځي، نو یوازې د وتلو دپاره، یعنې د امریکې د قواوو د وتلو لپاره د قرارداد دغه شو هغه عملي کړو. نو دا اعتراض چې دی هغه په همدغه علت دی چې هغه نور برخې د قرارداد عملي نه شولې. نو په دې خاطر باندې هم د افغانانو لخوا هم په سیمه کې او هم په داخل امریکې کې د سیاسینو په دې وتلو باندې اعتراض دی.
میاخیل صاحب، البته تاسو دې ته اشاره وکړه چې د امریکا د متحده ایالاتونو ټولو ولسمشرانو دا غوښتل چې افغانستان خپل پوځیان وباسي، لیکن که چېرته همدغه شل کلن تاریخ ته وګورو یا د شل کلنې دورې ته وګورو چې بهرني قواوې په افغانستان کې وي، مثلا د باراک اوباما په وخت کې د پوځیانو شمیر زیات شو، او لکه څنګه چې تاسو اشاره ورته وکړه چې دوی د ملت جوړونې هڅې نه کولې په تر 2005 کلونو پورې، یا د پخواني ولسمشر حامد کرزي د لومړۍ دورې تر پایه پورې، حتی تر 2010 پورې، او دوی بیا بیا هم دا راپورونه ورکول چې د افغانستان د ملت جوړونې لپاره هڅې کوي، او د دغه ملت جوړونې د هڅو په ارتباط کې چیرته ورته راپورونه ته وګورو، مثلا دوی قاضیان روزل، دوی پولیس روزل، دوی هغه مؤسسات هم تقویه کول چې هغه د یو حکومت لپاره ضرور وي، لکه سارنوالان، لکه پولیس، لکه قاضیان، لکه حتی شاروالان بیا بیا نورو هیوادونو ته استول. نو همداسې نه ده
دا په دې کول، یعنی دا کوم لکه چې مجبوري چې یو ځای کې چې ته قواوې لري او هلته ته یې، نو باید دغه شعار نه ورکړي. یعنی دی وغوښته چې د افغانستان حکومت سره کومک وکړي او په حکومت باندې ودرېږي. اما د دې تر شا اوس په ټول هغه اسناد چې کومې دي د بوش د دورې نه را پدې خوا، یعنی رامسفیلد هغه وخت کې زه چې کورنۍ چارو وزارت کې معین وم، کله کابل ته راغی، نو بیا ګردیس جلالي صاحب هغه وخت کې وزیر د داخلي و، دې سره لاړو ځکه چې پولیس سره دې کومک نه کړو. نو من بحث دا و چې تاسې څومره امتیازات چې اردو ته ورکوي او جوړوي، دغسې پولیس د تروریزم یا د کاونټر تروریزم د مبارزې په اول خط کې دي، تاسې باید یې ورسره عین کومک وکړي. بلاخره د نیمې ورځې بحثونو دغه نه دا و چې ویل چې زه په دې متقاعد نیم چې پولیس د تروریزم ضد دي او موږ دلته نیشن بلډنګ ته نه یو راغلي. یعنی دا د 2003 خبره ده. په هغه وخت کې تاسې اوباما اشاره ورکړه چې اوباما و هغې غوښته چې قواوې اضافه کړي، خو هلته هم د جنرالانو دا یعنی د نظامي کسانو دا غوښتنه وه چې قواوې اضافه کړي. دلته بحث دا و چې څومره قواوې اضافه کړي، 10,000، 20,000، 30,000، 30,000، ځکه چې دوی ویل چې که قواوې اضافه شي نو دوی کولی شي چې په طالبانو فشار راوړي او بیا د یو قوي موقف نه د افغانستان حکومت او امریکا به طالبانو سره خبري وکړي. نو هغه قواوې د دې د خطر اضافه کړي، اما بیرته ورپسې یو بل هغه شرایط کې غوسل چې په 2014 کې به د افغانستان نه ووځي. نو په دې خاطر باندې د سیمې هیوادونه او طالبان ټول پوهېدل چې امریکا د افغانستان نه ووځي، نو دې د خاطر باید متبادل یعنی هغه آپشن یا دغه باید ولري. البته دیو د پاره د پاکستان لپاره د ایران لپاره شوروي ته چین لپاره متبادل آپشن هم دا و چې د طالبانو سره تماسونه درلودل او هغې په مستقیم او غیر مستقیم توګه باندې حمایه کول. او بالاخره تاسې اوس وروسته ولیدل چې هغه ایران چې د طالبانو سره هیڅ نه وه یعنی اړیکې نه لري، یعنی د دغه په لحاظ باندې د ایډیالوژي په لحاظ باندې حتی په تېره دوره کې سره اختلاف درلوده، مګر اوس د طالبانو سره ښه اړیکې لري. شوروي روسیه چې د هغې لري، همدارنګه چین یې لري، ورسره یعنی هغه منفي تعامل چې کوم یو دی روان دی سره. نو په دې خاطر باندې دا یعنی وتل د امریکې او هغه د نیشن بلډنګ لپاره یعنی دغه دلایل دي چې دی والته. نو متاسفانه چې د افغانستان سیاسینو که هغه دواړه جمهور رئیسانو همدارنګه وکیلان د افغانستان نور سیاسي کوم یو دیو په دې فکر کوي چې نه امریکا نه وزي، او دا یو لوی بحث و. کله به چې بحثونه راتلل دا بحثونه ډېر شوي دي په حکومت کې په دغه شلو کالو کې په رسمي یا غیر رسمي ډول باندې. نو هغه چا به چې په دې فکر و چې نه امریکا د افغانستان نه وزي، بیا به ویلې چې نه دا تاسې د امریکا هم خبره کوي.
ماننه میاخیل صاحب محترم، همدا ډېر مهم سوال دی چې د هغه وخت چارواکو څه فکر کاو. په دې اړه به وړاندې بیا هم ستاسو نظر واخلم. اوریدونکي را سره دي، د دوی نظر په دلته سره شریک کم. البته تر اوسه پورې تر دې دمه پورې د پانتون استاد عالم خان احمد صاحب خبرونه کې نه دی را سره یو ځای شوی. پیغام مې مرتاستولی دی چې دوی هم په خبرونه کې را سره مل شي. اوریدونکو ته به مخه کو، مهرباني وکړئ آزادۍ په څپو کې پروګرام په منځنۍ څپه 12:00 په ټول افغانستان کې اوري. تاسو را سره یاست، مهرباني مهرباني خبرې وکړئ.
او مهمان،
السلام علیکم.
وعلیکم السلام
محترم ورور، خدای دې راول ورور، څنګه په خیره؟
مننه، خیر یو سه. خپل پښتنه
وکړه. مننه ټول اوریدونکو ته سلامونه، او محترم میلمنو ته سلامونه ډیر ډیر وایم.
وعلیکم.
نو را به سما چې یو خبره د سره شریک کو د رادیو پاړوان باندې محترم ورور، کله کله پر دا ټیم باندې ساتي رادیو ډیر نشرات کړه، ته یو وخت یو وخت سمي دا دې چې دا سنځه حلتي، او دغه موضوع دغه پانتونو پر برابر و. ورور
یا موضوع په دې باندې د سه په امریکا کې اوري جمهور تللې بل را روان دی، افغانستان سره به د امریکا سیاستونه څنګه روان وي؟
بالکل ورور، دل تر اډي اډي رښت سره بخښنه غواړم. دا خو خبره دسته زکه چې دا اوس ولسمشر چې معنا په چیر وخت کې چې دلته هغه پخوانی حکومت هم و، یعنی طالبان هم و، چې بیا هغه دفاع دوخه کې دغه سوله و سوله بیا خلیلزاد صاحب په دې منځ کې وګرځېدی، نو هلته ډېرې امضاوې وسللې. زما په نظر که چیرې پر هغه خبرو باندې یعنی عملي بڼه ولري، پر هغه خبرو باندې سره ودرېږي، یعنی افغانستان ته به زوم دا نوی رئیس جمهور د امریکې ګټور تمام. زما فکر
ډیره مننه چې خپل نظر مو را سره شریک کړو. بل اوریدونکو
یو پوښتنه د میلمنو سره لرم.
مهرباني.
د میلمنو څخه مې په دې خاطر پوښتنه ده چې څنګه کېدلای شي چې دغه زموږ افغانستان یا نور نړیوال د یو تر بل تحمل سره وکړي، تجارتونه سره خلاص کړي، بندرونه سره خلاص کړي، چې دا څنګه کېدلای شي؟ دا یو پوښتنه دی راته جواب کړي. تر موږ یو څه مانا ډیر معلومات سره ستاسو نور مننه اوریدونکو ته وخت
کور ودان چې په خبرونه کې مو برخه سره وخت. بل اوریدونکو هم را سره دی، مهرباني. بله مهرباني خبرې وکړه. تاسو خبرې کولای شئ را سره است
و سره یو دغه د مور ته دغه د شي پات خبرې کولای.
نو تاسو راډیو تر اوسه نه دا اوریدلې؟
یا نه دی مبه دغه
نو سه رادو کوم اوریده څنګه بم راته وه. بل اوریدونکو ته مخه کو، ازاریب سپو کې پروګرام ده. مهرباني.
السلام علیکم محمد شیبر صاحب محترم.
وعلیکم السلام، شراغلې
سلامونه اونی کېل تاسو محترم اوریدونکو ملمنو ته وړاندې کوم. کشمیر خان زرملوالم خیبر پښتونخوا حریف پر نه امریکا نه ول محترم شیبر صاحب.
شراغلې زرملوال صاحب مهرباني.
خیر دې نصیب سه بسما د ملمنونو دا پښتنه د یو خلن نظر کور کمن لن نظر مې دا د ډیر لن نظر د افریقا سیاست کې چې لکه څنګه چې دا اوسنۍ جمهور رئیس دا اوس بیا تا کلسوی ډونالد ترامپ نو د دغه مخکنی پالیسي چې کومه وا په کله چې دای مخکې ولسمشر وي دغه پالیسي او دغه د اوس پالیسي به څه پر کې د افغانستان په باره کې آیا دای به څه تحولات راولي په دې خپله پالیسي کې یا بینه راولي د ما دغه نظر دا بل دا اوریدونکو ته ملمنونه مې دا پښتنه ده په ډیره بخنه سره چې آیا دغه د امریکا سیاست ته سیدا د امریکا سیاست په افغانستان په روان وخت کې افغانستان د اسلامي امارت د رسمیت پیژندل کې څه عمده رول ولوبولو به یا بینه ولوبي او کوي ولوبي سمره به ولوبي د ما دغه پښتنه مو محترم شه برسم
مننه سرملوال صاحب کور ودان چې په خبرونه کې ما برخه سره واخسته بل اوریدونکو ته هم مخه کو د دې اوریدون کې سره رابطه قطع شوې ده بیا هم په خبرونه کې ستاسو پیغامونه اخلو او په ازادي سپو کې پروګرام کې د امریکا د ولسمشر جو بایدن او د امریکا د منتخب ولسمشر ډونالد ترامپ د نظر په اړه دلته بحث لرو په خبرونه کې مو تر دې دمه د سیاسي چارو کتونکو شاه محمود میاخیل میلمره میاخیل صاحب مخکې تر دې چې هغه دې سیاسیونو پښتنه لتا سو وکرم چې څوک خبر وو دی امریکا د قوا او لوټلو څوک نو خبر دغه دی اوریدونکو پښتنو ته کتا سو جواب ورکړي
اول پښتنه خدای دې چې آیا د طالبانو دغه حکومت یا حکومت په پرسمه په پیژندل شي کوونه نو زه فکر کوم چې دا ډیره مشکله وی چې امریکا د طالبانو حکومت پرسمه باندې وو پیژني ترڅو چې ولسی مشروعیت رامنځته نشي نو زه فکر نه کوم چې امریکا به افغانستان دغه موجوده حاکمیت د طالبانو په رسمیت باندې وپیژني دا یو برخه د مسایل دی
میاخیل صاحب بخښئ دغه ولسی مشروعیت که صورت توضیح کړئ دی اوریدونکو ته لطفا
ولسی مشروعیت دا چې وسه پورې د دې عوامل مننن چالیدل نه دی د قواو تفکیک نشته دی پارلمان نشته دی چاته جواب دی نه دی بس فقط یو ډله ملایان راټول شوی دی قدرت د پیاده نه نیولې تر سره پورې ټول نیولې دی او نور ملت نه فکر دی نو په یو هیواد کې چې خلک په تصمیم گیری کې شریک نه وي هلته د بیان ازادي نه وي هلته د تعلیم حق نه وي فرضاً تاسو ګورئ چې مکاتب او پوهنتونونه د ښځو په وړاندې سره تړلې دي ټول حتی د پوهنتونونو نه استادان چې پخوانی د ماسټری او د ډاکټرا په سطح باندې هغه ولري کوي او په یوازې ملایان هلته مقرری نو په دغه سي حالت کې دا ټول دنیا د ګوري نو زه فکر نه کوم چې هیڅوک طالبان په رسمیت باندې وپیژني نو د دې لپاره چې وپیژندل شي اول په افغانستان کې یو اساسي قانون پکار دی د اساسي قانون په چوکاټ کې مسئولیتونه د حکومت او د ولس او د قواو ټول معلوم نه هغه کې تعریف کیږي دا غنه بیا ورپسې خپل مشر څنګه تعین مجبور دی چې ټاکنو لارې تعین کی بل لار نشته نو په دې خاطر باندې تر څو چې دغه شان رامس نه شي زه فکر نه کوم چې ولسی مشروعیت رامس شي نه هغه ملي مشروعیت نشي رامس کېدلی او ملي مشروعیت چې نوی نړیوال مشروعیت همیشه یعنی وجود نه لري او که وجود هم ولري هغه به منفي تعامل به وي او هغه د افغانانو په ګټه باندې نه ده
مننه او هغه بلې پوښتنې ته چې یعنی د ترامپ واکمني به له جو بایډن سره څه فرق ولري
نو زه فکر کوم چې ډېر فرق په دا وی چې فشار به نور اضافه کیږي او دا فشار طبیعي خبره ده چې فشار به د طالبانو باندې وي خو هغه د فشار غټ زور فیصله هغه په ولس باندې تحمیلیږي ځکه چې د چارواکو د بدو پالیسیو په نتیجه کې ولس سلامه ګوري په توګه مثال د نوې اداره د ترامپ دا په افغانستان کې او حتی په دنیا کې وایي چې خپل حکومتونه خطر کی نو دغه پستې چې 40 میلیونه یا 80 میلیونه ډالر طالبان ته په هر ونه دوه ونه کې ورکول کېدل دا به بند شي د دا چې بندیږي ولسته ضرر رسیږي افغانۍ خپل ارزښت د لاسه ورکوي اقتصادي رکود رامنځته کیږي هغه خرید قوت خلق نه لري زيره چې قاتي بنوي شان به موجود به خصوصي اخصل یعنی شي سره نو په دې خاطر باندې هغه فشار په ولس باندې وي تاسو اوسم ګوري چې په زرهاو په لکاو کسان د افغانستان نه کوشش کوي چې ووزي او ډېر کدرونه د افغانستان نه ووتل د دې بیا جوړونه دا د افغانستان لپاره ډېره سخته مسله ده نو په دې خاطر باندې دا مسله یعنی د فشار راوړي که مثبت فشار داسې راوړي نوې اداره چې د یو مشروع قانونمند ولسواکه میکانیزم دپاره یو اجماع هغه ملي اجماع وي بین ملي او نړیوال اجماع وي رامنځته شي او افغانستان د رقابتونو مرکز ونه ګرځي ځکه که د افغانستان د رقابتونو مرکز ګرځي نو دې کې افغانانو دپاره خیر نشته ده نو په دې خاطر باندې دی وسید چې دنیا نورو سیمو کې اختلافات لري سره رقابتونه لري لکه 2002 کې دغه یو مسله را مخته شو چې ایران او امریکا سره په توافق باندې سره ورسېدل یا روسیه په هغه وخت کې چې افغانستان کې به رقابت نه کوي نو که دغه افغانستان د رقابت مرکز نشي او د یو مشروع قانونمند ولسواکه نظام د فار زمینه مسایده شي دا به لوی کار وي او که چیرې منفي فشار وي په تاسو مثال کومکونه قطعی که نور دلی تقویه که د طالبانو په مقابل که دا بیا د افغانانو په خیر مانینده و دا گتن نلگیم
میخیل سب نور آوریدون که همشته پخ پروانی که رسر خو که ستاسو ندغه پشته نوکم مخی چه تاسو ویل چه پا دی امریکایی قواهو لوتلو دی افغانستان گواندیان خبر و پا افغانستان که داخل که جنی سیاستوال خبر و لیکن کچر تا ورته وکتل شی مثلا پخوانی ولسمش حامد کرزی یا وخت په لندن کې په یو مرکه کې وویل چې خارجان نه وځي ولسمشر اشرف غنی تر وروستي شیبې پورې لدې خبر نه و چې خارجان وځي حتی چې دوی وتل هم وای نه دوی به بشپړ و نه وځي او د ولسمشر اشرف غنی لومړی مرستیال امرالله صالح په یو مرکه کې له ټولو نیوز سره ویلي و چې خارجي قواوې نه وځي یعنی که چېرته ورته وګورو عبدالله عبدالله ویلي دي چې خارجي قواوې به په افغانستان کې پاتې وي نو څرنګه تاسو داسې فکر کوو چې ځینې ډاډه و چې خارجان وسي
ګوره هغه کسان چې خو اشتباه هم دغلته وه په تورد مثال هغه کسان چې د حکومت یعنی مختلفو تحقیقي ادارو کې کار کوه هغه پویدل په دې معنی چې امریکایان د افغانستان نه وځي خو زموږ بدبختي هم دغه وه چې دغه مشرانو فکر کوه چې حتی کلیسې به دا ویلی چې کوتک هم ورپسې راواخلي دا نه وځي او دا د فشار یو وسیله استفاده کوي چې په افغانستان کې پاتې شي سره نو دغه یو اختلاف د 2002 نه موجود و ځکه په هغه وخت کې هم دا وه چې یو تعداد کسانو دا فکر کوه چې که په حاکمیت د قانون حکومتوالۍ په دې معنی فوکس وشي نو دا به بهتره وي بل ګروپ دا ویلی چې نه دغه څه زورواکان چې کومې دي دا په سیستم کې داخل کوي چې بیرون که پاتې شي نو مشکل جوړوي په داخل د سیستم کې به مشکل نه جوړوي اما دغه دا و چې په داخل د سیستم کې هغې ډېر زیات مشکلات جوړول نو په دې خاطر باندې دا بحث یعنی د ابتدا نه موجود و خو زموږ مشرانو متاسفانه چې دا نه منله تر اخره پورې نه منله او همدغه علت و چې دیو د خپل نظام د تقوی دپاره د قانون د حاکمیت دپاره او په دې معنی کار ونه کړه او متاسفانه چې هر چا پوښښ کوه چې د نظام ریښې قطع کړي او نتیجه معلومه شوه چې نظام سقوط وکړ نو په دې خاطر باندې زه فکر کوم چې دا یو لویه اشتباه وه او دې کې ډېر دلایل شته زه نه غواړم چې هره ورځ چې په کوم ځای کې بحثونه شوي دي هغه ټول تقریبا ما سب کړی دی را سره دی سره لیکلی می دی او پاگه منی کار کوم نو پده خطر بنده یعنی دا وقتونه او چه منگ بشان و دا لو اشتباه و
مننه میخیل سب از ریب سپوکی پروگرام پا منسانی سپا دول شپش نمی پتول افغانستان که اوری او ریزون که را سره دی دا دوی نظر با واخلم میروانی وکی زمور دا پروگرام موضوع دا امریکا و لسمشر یو ځل بیا له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو د پریکړې هرکلی کړی دی جو بایدن او په ورته وخت کې ویلي دی چې په افغانستان کې چې کومې پیسې د افغانانو کنګل شوي دي هغه به ادامه پیدا کړي خو ولسمشر ترامپ هم ځینې نظریات لري اوریدونکو ته مخه کوو مهرباني وکړئ تاسو را سره یاست دا اوریدونکي قطع شو بل اوریدونکي ته مخه کوو ازادي په څپوک پروګرام دی
شبار صاحب سلامونه
وعلیکم السلام
مننه خوشاله وسې کې مهمانو در سلامونه وایم احمد علي احمدي بغلان مزه غوړ محترم جوړ روغ وسې بي
سلامت خیر یوسف احمدي صاحب مهرباني
ته مننه وګوره یعنی دا جوبایدن خو تقریبا هغه برنامه ما وره ده چې دوی ویره چې افغانستان سره باید یو څه تعامل وشي. یعنی دوی په ټوله کښې چې وګوري امریکایان چې دي په ټوله کښې غربي نړۍ چې ده یعنې خپلو ګټو پسې ګرځي. هر ملک ته چې دوی دي تقریبا افغانستان ته راغلل. افغانستان کښې دوی ډېر زیار و زحمت وایست، تقریبا ډېر خلک یې وروزل، تقریبا ډېرې پیسې یې مصرف کړې. خو د موږ تاسو بدبختانه وګورو سرزمداران چې وو یعنې داسې پوهه یې نه درلوده لکه تاسې پوښتنه ته نه وکړه. یعنې دوی نه غوښتل چې دا امریکایان به دایم هلته اوسېږي. نو دوی معمولا خپلو ګټو پسې ګرځي. وګورو چې دا حکومت د موږ تاسې داسې حکومت نه و، خود غرضه حکومت تقریبا خپل ځان لپاره کار کوه، ملت ته توجه نه کوله. نو په ټوله کښې وګوره ټرمپ چې اوس تپتن راځي، نو ټرمپ هم یو پالیسي لري. ډونالډ ټرمپ چې راځي خو ته چې فکر کوي چې دوی به هم افغانستان په هکله یو پالیسي لري. خو په ټوله کښې چې وګورې نو ټرمپ نه غواړي چې جنګ، یعنې نړۍ کښې دغه مخکې وختو کښې د دو وخت کښې جنګ نه وګوره، په ټوله نړۍ کښې جنګ نه و. نو بیا هم کېدی چې دا یو ښه پالیسي ولري د افغانستان لپاره یا نورو ملکونو لپاره. نو په ټوله کښې موږ خو ته خوشبینه یاستو شمر صاحب محترمه، په دغه خو موږ خوشبینه یو. مننه.
مننه مننه چې خپل نظر مو را سره شریک کړ. بل اورېدونکي ته مخه کوو. آزادي په څپو کښې پروګرام دی، مهرباني وکړئ.
السلام علیکم شبر صاحب، تا او میلمنو تکنیکی همکار ته سلامونه وایم.
وعلیکم السلام، مهرباني.
زه حاجي باز محمد د زابل ولایت شملزو ولسوالۍ څخه خبره کوم.
ښه راغلی، مهرباني وکړئ.
خیر یاست، مننه. شبر صاحب، چې دغه زموږ د افغانانو روپۍ چې په امریکا کښې دی کنګل کوي، نو چې وایي موږ یې هغه خلکو ته ورکوو چې هغه دلته هغه تیارو کښې په حق ورسېدو، نو دغه شل کاله چې افغانان په افغانستان کښې شنېدېدو د دغو تاوان به څوک ورکوي؟ یوه پوښتنه. او دوهم پوښتنه چې دغه اسامه یې په پاکستان کښې په شهادت ورسوئ، بمباره یې پر افغانستان کولې، نو دغه زموږ د افغانانو تاوانونه به څوک را کوي؟ دغه د افغانانو تاوانونه به تاوه تر هغه ډېر نه وي؟
مهمه پوښتنه ده، دا به بیا له میاخیل صاحب څخه مطرح کړم چې هغوی څه وایي. بل اورېدونکي ته مخه کوو. آزادي په څپو کښې پروګرام دی، بل اورېدونکی هم را سره دی، مهرباني وکړئ.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
ډېره مننه احمد شیبر صاحب، تاسو سلامونه وایم او ټولو اورېدونکو او ټولو مېلمنو ته سلامونه وایم.
وعلیکم السلام، مهرباني وکړئ، خپله پوښتنه وکړئ.
مننه. زه خو د مېلمنو ته لومړی به ځان معرفي کړم. اسامه د هلمند د کجکي ولسوالۍ څخه. نو زما خو دا نظر دی چې واقعا په افغانستان کښې خرابي ورسېدلې لکه اورېدونکو چې وویل، او بیا اباکي هم ونه سوخر، بیا هم انشاءالله الرحمن افغانان دغونې واک لري چې خپل هېواد ته خپله جوړ کړي، او د امریکایانو د نور سرګیانو د مردارې روپۍ زموږ نه دي په کار چې دی راواستوي دلته ایله خلک په بېلارې کښې. او بل مې دا د مېلمنو ته دا غوښتنه ده چې د ټرمپ حکومت چې قایم شي، دا به د افغانستان سره اړیکې وو، د افغانستان وضعیت به څنګه ډول شي لکه د بایډن په زمانه کښې چې وو، داسې کوي که څنګه؟
مننه چې خپرونه کښې مو برخه واخیسته. بل اورېدونکی هم په خپرونه کښې را سره دی. نه، د دې بل اورېدونکي رابطه قطع شوې ده. میاخیل صاحب، که تاسو ته راشم، دا باز محمد چې له شملزو له ولسوالۍ خبره کوله، د ده سوال په ورته وخت کښې مهم هم و. دی وایي چې دا کوم افغانان چې په افغانستان په جګړې کښې وژل شوي دي، د دې تاوان به څوک ورکوي؟ او اسامه خو په پاکستان کښې وژل شو.
اول خو مسله دا ده چې د تاریخ نه موږ څه زده کړي دي او که نه دي. طالبانو تېره دوره قدرت ته راغلل ځکه راغلل چې تاسې هغه وخت کښې لیدل چې پاټک سالاري وه، قومندانانو د یو کلي نه بل کلي ته نه شو تللی، پخپله په کابل کښې یو ځای بل ځای ته نه شو تللی. نو یو ضرورت تغییر ته موجود و. خو کله چې طالبانو قدرت ونیوه، اوله کښې ویلې چې موږ فقط دې دپاره راغلي وو چې دغه ټوپک سالاري ختمه کړو، نور ولس به په حکومت کښې شریک وي. هغه وخت کښې ما ملګرو ملتونو ادارې سره کار کوه، او نو بیا چې کله قدرت یې ونیوه، بیا یې ولس بیا په دغه کښې شریک نه کړه، او افغانستان یې تقریبا زندان جوړ کړی وو په هغه وخت کښې. او تاسې لیدل چې فقر حکومت چا په رسمیت باندې غیر د درې څلور هېوادونو نه نور چا په رسمیت باندې نه و پېژندلی. همدغسې بانکي سیستمونه هغه وخت کښې هم غیر فعاله وو، نور مکاتب نه وو. یعنی افغانستان د ډېر یو بدبخته حالت سره مخامخ وو. او بالاخره مسله د بن لادن راغله، تروریستي ګروپونه دلته ځای ورته ورکړی وو، هغې په مقابل کښې د اقدام نه کوو. نتیجه دا شوله چې سپتمبر 11 راغی او امریکا راغله. دلته د علل و معلول مسله ده. طالبان دا ځلې بیا راغلل، باید د تېرو هغه ناکامو تجربو نه باید یو څه یاد کړي وي. مګر دې و بیا همهغسې مفکوره دا ده چې ولس ته بیا سهم نه ورکوي. مکاتب هغه تړي دنیا سره روابط خراب دي د هغه غونډي ودونو سره مشکلات لري نو په دې خاطر باندې نتیجه بیا سقوط راځي نو زه وایم چې مخکې د دې نه ځکه اوس دغه کوم مفکوره چې طالبان خپل سفون ته ورکوي چې موږ دنیا ماته کړې ده نو واقعیت خو دا شی نه دی ځکه چې طالبان چا حمایه کول مراکز یې چېرته و څنګه راغلل دا ټول د دوهې قرارداد دا مسایل نه ټول واضح دي خو په دې خاطر باندې د دغه موقع نه باید افغانان و ځکه چې هر سړی هغه یو ورور دا ویلې چې امریکا خپل ګټو پسې هر سړی د خپل ګټو پسې ګرځي نو افغانان هم باید خپل ګټو پسې وګرځي چې څنګه ثبات په افغانستان کې راشي او افغانستان بیا د نیابتي جګړو مرکز نه شي. د غرامت مسله چې ده دا یو لوی بحث ده هغه د علالو معلول مسله ده چې ته راغلې زما اقتصادي مراکز دې وویشتل زه ته راغلم ته مې د حکومت نه لرې کړلې او تا نه مې قدرت واغسته نو دا اوس دا خو بیا یو لوی بحث ده زه فکر کوم چې دا به ډېره مشکله وي چې چا څومره وژل دي څومره لږ وژل دي لکه په طالبان چې وایي چې موږ پخواني د جمهوریت کسان ته عفا کړې ده نو دیو ته به څوک عفا وکړي ځکه چې دیو چې کوم انتحار او انفجار کړی ده د دې عفو به څنګه دغه وي دلته خو یو نظام او سیستم و د وطن د خلکو دغه نه دفاع کوله نو تاسې چې د بل ځای نه راتلې دلته هم بوشکې چولې او خلک هم وژل نو دا یو لوی بحث دی نو ځکه موږ ویو چې د تیر نه باید سړی عبرت واخلي د وس لپاره او د راتلونکي لپاره سړی باید د ثبات او د افغانانو د ښېګڼې لپاره باید سړی فکر
مننه میاخیل صاحب تاسو راتلونکي ته اشاره وکړه په راتلونکي کې دا د دوشنبه په ورځ باندې د امریکا منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ولسمشر په صفت لوړه کوي د وار له مخه د انتخاباتي کمپاین په وخت کې ځینې خبرې کړې دي مثلا د مناظرې په وخت کې له کاملا هاریس سره دا خبره کړې وه چې د دوهې تړون باید بشپړ تطبیق شي او همدارنګه د بګرام د هوایي ډګر په اهمیت اشاره کړې په خپل خبرو کې او ځینې نورې په ورته وخت کې د طالبانو ځینې ستاینې کړې دي مثلا ویلي و چې مولا برادر ډېر ښه سړی دی او هغه یعنی دا بیا هغه د طالبانو لپاره مثبته خبره ده په خبرونه کې د افغانستان د ستراتیژیک مطالعاتو د مرکز رئیس عاطف مختار هم را سره وصل شو د دوی مننه کوم او هرکلی کوم مختار صاحب تاسو د ټرمپ را تک ته پڅ سترګه ګوري چې افغانستان سره به د امریکا روابط څنګه وي
سلام تاسو ته او تاسو له طریقه د افغانستان خلکو ته او چیرې چې تاسو اوریدونکي دي که اجازه کوي یو مختصر بحث ولرم د امریکا د حضور په هکله په افغانستان کې دلته وویل شو چې په افغانستان کې یو مشروع حکومت و خو دغه حکومت د امریکا له ادرسه په خلکو تپل شوی و او بل اړخه امریکا په افغانستان کې جنایتونه وکړل انسانان یې ووژل شخصي زندانونه یې درلود د ټولو نړیوالو قوانینو او موازینو او مقرراتو پر خلاف په افغانستان کې عمل له بل اړخه د کې شک نشته چې طالبانو په دوه کې د امریکا سره تړون وکړل په توافق ورسېدل او دا ډېر ښه کار وکړل د افغانستان منافع هم دا ویلي چې امریکا باید افغانستان نه ووځي خو طالبان پس له شلو کالو مسلسلو جګړو قربانیو او د افغانستان اکثرا جنوب ولایتونه وران شول فکر کوم اوس باید د افغانستان منافع تحلیل شي د افغانستان منافع دا دی چې افغانان من المجموع غواړي تر کوزای پرې زه معلومات لرم طالبان هم غواړي چې د امریکا سره ښه تعلق ولري او امریکا یو مسؤول نظام دی هغه کولی سي چې د طالبانو سره ښه تعلق ولري د بندیانو تبادله صورت ونیسي او د په نتیجه کې افغانستان باید د یو ناپېلې متوازن ستراتیژیک بیطرف او بالانس سیاست مالک واوسي افغانان هم نه غواړي چې د پردیو استخباراتو نیابتي جګړې استخباراتي جګړې د افغانستان جغرافیا ته راشي قطعا چې ستونزه هم په طالبانو کې شتون درلود او هم په امریکایانو کې شتون درلود او هم جمهوریت سره د دې چې د نړۍ ټول حمایت د دوی سره وو شپږ کم فایف ډالر دلته مصرف شول د براون یونیورسټي په هنتون تحقیقات همداسي اما متاسفانه په جمهوریت کې داسې خلک شتون درلود چې د افغانستان ملي یووالي لپاره کار نه کول افغانستان نه منل په میلیونو ډالر د افغانستان نو وتښتول رشوت اوج ته رسېدل وو افغانان په خصوصا د یو قوم پر ضد زندانونه او ورنډکو اوس چې افغانستان او د افغانستان اکادر علمی شخصیتونه دایسپرا چې بهر دی د نن دی دوی باید د افغانستان لپاره او د افغانستان په منافع او ملي ګټو خبرې وکړي. ملي ګټه دا ده چې په افغانستان کې د جګړه ونه اوسیږي او طالبان د امریکانو سره ښه تعلق ولري. موږ یو غریب ملک یو په بالانس آف د پاور کې چې په علومو سیاسي کې مطالعه کوي زموږ ګاونډیان ټول تر موږ قوي دي، اسلحه لري، توپ لري، بم لري، نیابتي جګړه لري، استخبارات په افغانستان کې دي، د دوی له طرفه خلک ګمارل شوي. افغانستان 50 کاله ته نور هم ضرورت لري، نور نسلونه دي باید افغانستان جوړ کړي چې هغه جاسوس نه وي، پردی پاله نه وي، افغانستان یې خرڅ کړی نه وي، خپل تاریخ یې خرڅ کړی نه وي، خپل خلک یې نه وژلی، د پردیو سره معامله نه وي کړی. په دې لحاظ د افغانستان اوسنۍ مشران، دایسپرا، لیکوالان، اکادر باید د یو بین الافغاني مذاکراتو په رڼا کې د ایالات متحده امریکا سره د خبرو اترو دروازه خلاص کړي. زه مطمئن یم چې طالبان به هم دغه لړۍ ته ادامه ورکړي. بس
مننه مختار صاحب. میخیل صاحب، مخکې تر دې چې تاسو ته راشم او بحث ته دوام ورکړم، یو شمېر اوریدونکي ډېر انتظار شوي دي د دوی نظر به هم په لنډو راواخلم. مهرباني وکړئ، یو سړی سپوږ پروګرام دی، تاسو راسره یاست. مهرباني وکړئ، تاسو راسره یاست. دا اوریدونکي ملک سي ځخ نه.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
شبر صفا او استاذ منو او ټول اوریدونکو ته نیکی هیلی او احترامات وړاندې کوم. استاذ د ایمی اوریدونکو چې توخې د زابل ولایت شاجول ولسوالۍ
شرغ لی اجي صاحب، مهرباني وکي.
مننه. یو نظر لرم او یو پښتنه نظر خوم ده. رښتیا هم په افغانستان کې مشکلات رامنځته شو، زموږ خاوره د سترو اشغالګرو لخوا ځخه اشغال شوه، زموږ وطن یې در بدره کوي، زموږ ملت خلک یې شهیدان کړو، کونډې او یتیمان پاته دي. نو لکه څنګه چې محترم باز محمد صاحب وویل، د ته سلامونه هم وایم او ډېره ښه پر ځای خبره یې وکوله. د دې افغانانو د شهادت، د دې د پل کېدو، د ګوډتوب، د معلول کېدو، د ده تاوان باید بین المللی محکمه افغانانو ته ورکړي. نو دا یو پر ځای خبره ده. او د امریکایانو سمات وخوړ، اول خو افغانان بهادر افغانان دي. نو میاخیل صاحب کړه دي انکار وکړي چې د افغانانو ماتې نه ده ورکړي. نو د روسانو ماتې به څنګه انکار کوي، د انګلیسانو څخه به څنګه کوي؟ نو دا بهادر افغانانو چې دوی چې ماتې ورکړه او تقدیر مفسده اداره هغه سبب او لامل وګرځیدای شي، هغه څنګه چې محترم میلمانه هم اشاره ورته وکوله، هغه په افغانستان کې د دې په مخ کې لوچاتی او د خلکو په شهادت کې ستر رول درلود. نو الله پاک دوی هم ناکام کړو او امریکایان هم ناکام کړو. دوی اوس بیا هم د دې نوم اخیستي موږ په افغانستان کې حکومت غواړو، باید موږ ټول څومره حکومت جوړ کړو. ټول څومره دی دا بولی چې بیا هغه چیرې هغه بایللې مهرې بیا افغانستان ته رامنځته شي. نو دا هیڅکله افغانان نه مني. لمر په دوو ګوتو نه پټیږي، دا ممکن نه ده. نو افغانان هغه خلک دي چې په زړه ډبه او په خالي لاس په توپک او د الله په نصرت سره و سترې امپراتورۍ ته داسې شرمنده ماتې ورواړوله چې دا په تاریخ کې.
حاجي صاحب دا خوش و سوال ته راشي لطفا.
بله،
مال سوال ته راشي وس لطفا.
سوال مې له محترم موږ خدا د سیایا دغه کنګل سي روپی چې امریکایانو خېټه ور باندې اچولې ده، او کله وایي چې وایي موږ د تاوان تر ګرځو، وایي دا د افغاني لپاره پښتوانه کېدای شي کنه، او هغه روپی چې د سویس بانک ته تللې دي، آیا د دغو پر ګټه افغانان یو نه په اخته سي؟ ممکن ده چې په دې اوس حالاتو کې افغانستان تراسي او د افغانستان د ملت په ګټه باندې تمام سي.
مننه حاجي صاحب، مهم سوال دی دا. بل اوریدونکو ته مخه کوم، مهرباني وکړئ یو سړی سپوږ پروګرام.
یو سلام تا ته، یو سلام ملمنو ته، افغانم د ننګرهار نه.
شو راغلی، مهرباني.
دا امریکا که په درم کې کینه په چوکې دا مونږ ته هیڅ ګټه نه کوي او مونږ ته هیڅ ګټه نه کوي مونږ ته بے تفاوت ده او مونږ په دې خوشاله نه یو مونږ خپل افغانان باید افغانستان کې دننه مونږ اتفاق برابر کو پوه شئ ټول پخوانی نظامیانو ته محترم لرم اوسنی ته هم لرم پوه شئ پخوانانو ته ډېر لرم په دې ډېر لرم د معلولینو حق رسېدله پوه شئ مکتبونه خلاص او پوهنتونونه خلاص او د ټولو کاروبار روانو نن داسې ورځ راغلی دی په افغانستان کې خلکو کره پوه شئ یو مالی ډوډۍ نشته پوه شئ دغه زه دغه لرم او ټرم رم ته زه خوشحال نه یم او نه مونږ ورته زه نه ورته خوشحالي کوم څوک چې خوشحالي کوي هغه به د هغې خپل کار نور څه ویل نه غواړم
مننه یو بل اوریدونکی هم شته دا مونږ په لنډو واخلم بیا به بحث ته دوام ورکړو مهرباني وکړئ
سلام دارم برای شما و میمانای محترمتان آقای شبر
و علیکم السلام
مهربانی میکنین من سوال خود فارسی مطرح میکنم خیر پشتو هم جواب دادن یا فارسی وحدت افغانستان سر دو زبان مهربان هستین من همی یک کتاب گپ در یک فکایی کوتاه مطرح میکنم اما پیش از یک ایراد هم دارم ای کاش یک نماینده طالبا میبود همینجا کمی سوال من خواستم اونا جواب میدادن بهتر بود خیلی برس زد نظر میمانای دیگر رو میخواییم نظر بیطرفانشان البته امیدوار هستم من یک فکایی بسیار کوتاه میکنم که یک کتاب گپ در اوست گفتن فرق بین امریکا و افغانستان چیست کس برایشان باز مخاطب خود سوال کرد جواب دادن برایش امریکا کشوری است که در امور کل کشورها مداخله میکنه و افغانستان کشوری است که کل کشورهای دیگه در امور از او مداخله میکنه فرق بین افغانستان و امریکا ای است یک کتاب گپ دایی و دیگه سوال ما ای است که ما چی کار کنیم که امریکا چی میکنه دیگه کشورها چی میکنه سوال ما ای است که آیا طالبا برای آمدن که یک دولتداری طولانی و تاریخ ساز کنند که از خود یک کار کرد و راهکار بر دولت های آینده به جا بگذارند بر از این آمدن یا بر این که این سوای دولتداری از این واقعا بر دولتداری آمدن یا به این که باز مجهول بانن امیر تشریح میخواییم تشکر کار کردشان مجهول بانن باز یک کل چیزها از سر جور شده و ایگه پا مشکل ساز میشه برای
آینده افغانستان تشکر سپخ پروانه که ما برخواه خسته مختار سب کتا سوده دی اوریدون که پشتونو تا پلند لطفا جواب برکی
نظر می داده چه طالبان دی افغانستان دی ملت او دی خلق و غاق و آوری طالبان دی باید خپل مشروعیت دی افغانستان دی ملت نو غواری تر هغه پرې چې د افغانستان ملت طالبانو ته مشروعیت نه ورکړي طالبانو په ملي اجماع وصل شوی نه وي د نجونو پوهنتون او ښوونځي دروازې نه خلاص کړي ټول افغانان احساس د مالکیت په خپل خاوره کې ونه کړي طالبان به د افغانستان د ملت لپاره د منلو وړ نه وي او د افغانستان منافع او ملي ګټې دا وایي چې طالبان دې د انحصار او حذف سیاست نه لاس واخلي که در امریکا به روابط و موضوع مطرح کیگی در افغانستان ملی گرکی دوایی چه باید در امریکا سر منشو تعلق ولرو طول جمهوریت هم دست افراد او اشخاص به کشتون درلود چه در افغانستان پر منافع و زمتنه بشپرتیا او تاریخ سیاسی تاریخ او هویت بانده باور درلود اغدوی در افغانستان به سیاست نه نظام باید حذف نکری طالبانو ته دویم لاره دادی چې کنړی مداخلت کوي مونږ نړۍ ته اجازه ورکړي چې مداخلت وکړي ځکه مونږ یو متوازن سیاست په نه درلود کله د روسانو د جګړو قربانی سو کله د افراطیت قربانی سو کله هم د ناتو په اور کې وسوځیدلو کله د افغانستان ملت من حیث یو ملت خپلواک آزاد سپیشل دریز ولري او طالبانو سره اوس همدغه فضا طالب ته مساعد دی طالبانو په ګراوند کې دی طالبان د انحصار نه لاس واخلي طالبان د خپل ملت ټول کړي مشروعیت د ستر احمد شاه بابا په څیر او د میرویس نیکه په څیر د خپل ملت نه دی واخلي که طالبان په انتخاباتو باور نه لري لویه ستره تاریخي جرګه دې جوړ کړي چې د افغانانو په تاریخ کې د افغانانو د اسلاف نه تر اوسه مستمرات دی او کولی شي خپل مشروعیت واخلي دریم موضوع دلته دا دی چې مونږ باید په افغانستان کې نور دا خبرې پرېږدو چې دا جمهوریت دی او دا امارت دی دا طالب دی دا مجاهد دی دا خلقی دی دا پرچمی دی دا تور دی دا سپین دی مونږ من حیث ملت باید
موضوع ته متوجه شو. دا باید متوجه شو چې گاونډیان ستراتیژي د افغانستان په حقله تغییر نه ده موندلی. زمونږ گاونډیان داسې افغانستان ویجاړ خراب افغانستان غواړي. طالبان باید پوه شي که چېرې دوی د پوهنتونونو دروازې تړي، خپل اکادر شړي، پوهنتونونه بندوي، د پوهنتونونو استادان منفع کوي، دا د ده معنا ده چې د پردیو استخباراتو اجنډا په افغانستان کې پلي کېږي. طالبان په لوی لاس یو ښکلی افغانستان دی دوباره وران نه کړي، نیابتي جګړه دې په افغانستان کې نه راوړي. موږ په ده مطمئن یو چې ایالات متحده امریکا یو مسؤول نظام دی او طالبانو هم د خپل ملت له آدرسه چې یو مشهور نظام ولري باید د ټرمپ سره د خبرو اترو لاره خلاص کړي، او د افغانستان جغرافیه کې د هېڅ داسې یو ډلې ته طالب اجازه نه ورکوي چې هغه د نړۍ د امنیت لپاره ګواښ وي. افغانستان پرېږدي چې خپله جونګړه موږ په خپله جوړ کړو. نور د استخباراتي نیابتي د پردیو په جګړو کې قرباني نه شو. زما اند او باور دا دی چې مشران به په ده توافق وکړي چې لاس د یو بین الافغاني مذاکراتو روایت جوړ کړو، داسې یو روایت جوړ کړو چې په هغه کې د افغانستان منافع مطرح وي، داسې یو روایت جوړ کړو چې هر افغان د بل افغان ته د منلو وړ وي، داسې یو روایت جوړ کړو چې هلته زموږ د هېڅ یو ګوند او آدرس نه خبرې ونه کړو، بلکې د خپل ملت د ملي ګټو او ملت له آدرس نه افغانستان وژغورو. زه په دې حساس شرایطو کې بین الافغاني کانفرانس یا د خبرو اترو ته مثبت ګورم، او دا د اشتراک مشران په همدغه سپیس کې او په همدغه پروګرام کې راډیو کې وجود لري، تاسو سره دوی هم کولی شي داسې یو لاره خلاص کړي.
مننه مختار صاحب. میاخیل صاحب، دلته څو خبرې یادې شوې، مثلا د افغانۍ پښتوانه چې په امریکا او په لویدیځ کې انګل شوې ده، خبره خوشی شي، او دا سوال هم و چې طالبان د څه لپاره راغلي، لیکن له لویه سره د دې لپاره چې بحث راغون کو، تاسو د طالبانو د یو سیاسي مخالف په صفت باندې څه اټکل کوئ چې د ډونالډ ټرمپ حکومت به له افغانستان سره څه رقم سیاست مخته یوسي؟
ګورې، دا هر هیواد د خپل منافعو په اساس باندې تصمیم نیسي، او امریکا چې کوم تصمیم د افغانستان په باره کې نیسي، هغه د منطقې او د دنیا د نورو شرایطو پورې تړلی دی. نو موږ متاسفانه چې موږ په خبرو کې ډېر تناقضات دي، او بعضی وخت کې هغه خیالي غرور افغانانو ته ورکړ شوی دی چې دنیا یې ماته کړې ده. نو دغه روایت چې موجود وي چې سړی خپل ځان لپاره ډوډۍ نشي پیدا کولی او بیا الله پیدا کړي چې ما ټوله دنیا ماته کړې ده، نو نه، دا خو یعنې زه فکر کوم چې متضاد مسایل دي. افغانان په هغه صورت کې کولی شي که چېرې د طالب او د امریکې مسله وي، نو خو جمهوریت هم د امریکې سره تعلقات درلودل، د امریکې سره روابط درلودل، او بیا یو مشروعیت یې ځکه درلودل چې هلته یوه لویه جرګه راټوله شوله، هلته انتخابات وشول، که ښه و که خراب و.
خیر میاخیب صاحب، وبخښئ، هغه دوران تللی دی، جمهوریت تللی دی، که په اوس کې بله
اوس راځم چې که چېرې یوازې د طالب تر منځ او د امریکې تر منځ وي، نو تعلقات همیشه د ملتونو تر منځ جوړېږي، او ملتونه هغه وخت کې دغه کېږي چې هلته قانوني اساسي موجود وي، هلته ولس وشي کړی چې د یو قانون په چوکاټ کې هلته ژوند وکړي. نو چې کله قانوني اساسي نه وي، کله ولس ټول حق په نظام کې ونه لري، په سیستم کې ونه لري، او مشروعیت رامنځته نه شي، نو بیا د هر چا سره معاملې چې دي هغه استخباراتي معاملې دي، او هغه د افغانانو په ګټه باندې نه خوري. نو په دې خاطر باندې که چېرې افغانستان غواړي چې د امریکا سره دنیا سره ښه روابط ولري، اولینه مسله دا ده چې باید په افغانستان کې یو اساسي قانون موجود وي، او د ولس رول باید هغه کې معلوم وي. د حکومت
میاخیل صاحب محترم، فکر نه کوي که چېرته داسې یو حالت راځي چې یو ځلې به دا اوسني واکمنان اساسي قانون جوړوي، بیا به نظام ته د مشروعیت لاره جوړوي، بیا به د ټرمپ مشري له حکومت سره روابط ساتي او ټینګوي، فکر نه کوي چې دا اوږده پروسه ده، او د امریکا ډونالډ ټرمپ هم د څلورو کلونو په مخه داخله
دا اوږده پروسه ده. که چېرې اراده موجود وي، دغه ټول کارونه په میاشتو کې کېدلی شي. د دوه غټه مهمه دغه د اساسي قانون دی، قانون موجود دی، کولی شي یو څه مادې په کې ښکته دغه وي، لویه جګړه وغواړي، قانون تصویب شي، د هغې په شرایطو کې نتیجه رامنځته شي. یعنی دا په څو
میاشتو، یعنی تاسو وایئ چې لومړی باید دغه داخلي ګامونه واخیستل شي، بیا له واشنګټن سره روابط تامین شي.
بالکل کچر داخلی مشروعیت نیوی داخل کے نظام نیوی او هغه معنی ولس اعتماد ونه لري ولس مشارکت پاغي کې نیوی تا خو بیا استخباراتي ډلې دي نو استخباراتي ډله به کله یو سره رابطه ساتي کله به بل سره راځي بیا به هغه د منځ ځي بیا به بل رامسته کیږي دغه استخباراتي ډلو لوبې خدا څلوېښت پنځوس کاله موږ او تاسې په خپلو منځو کې سره ولیدلي طالب مخکې څنګه رامنځته شو بیا څنګه رامنځته شو مجاهدین څنګه راغلل بیا څنګه د منځه لاړو سره نو دا خو هغه شیان دي
مختار صاحب نظر واخلم تاسو څه فکر کوئ چې دغه روابط د کابل او واشنگتن ترمنځ د ټرمپ د جمهور ریاست وخت کې څرنګه ټینګیږي؟
زه فکر کوم چې ټرمپ به د طالبانو سره خپل استخباراتي روابطو ته ادامه ورکوي. یو دویم دا دی چې قطعا په افغانستان کې یو جمهوریت و خو افغانستان کې یو لک او پنځوس زره امریکایي اساکر هم شتون درلود، ځانته زندانونه هم درلود، افغانان هم په خپل سر بندي کول، وزیر او مشیر هم ټاکل، د شورای جانه حمایت کول، د جمهوریت نه حمایت کول. راځه دې خبرو ته د پای ټکی کېږدو. او هغه جمهوریت چې په افغانستان کې وو په ټول معنا او په ټول احترام میاخیل صاحب ته هغه د افغانستان د منافعو په رڼا کې جمهوریت نه و، نه د طالبانو سره په صلح په توافق ورسید او په میلیاردونه او میلیونونه ډالره د افغانستان نه وښکل او داسې یو فضا منځته راغی چې نن افغانستان کې یو ډیفکټو سټیټ وجود لري، هیڅوک یې په رسمیت نه پیژني. غوره به دا وي چې دا ووایي چې جمهوریت د افغانستان د تاریخ یوه برخه ګرځېدلې، مشران سپېڅلې دي، خپله میاخیل صاحب یو درون شخصیت دی، یو زه د لرې نه یې پېژنم، عالم سړی دی، د افغانستان په منافعو باندې پوهېږي. زموږ غوښتنه دا دی چې خو د ده خبرې وزن دلته دا دی چې کار باید دننه نه شروع شي، خو طالب د افغانستان یو واقعیت دی او طالب سره د خبرو اترو لړۍ باید تاسو شروع کړي. داسې یو ډایستا منځته راوړئ چې هغه د افغانستان په منافعو باندې پوهوي. تاسو ګورئ چې اوس هم داسې ډلې ټپلې په اروپا کې په لابي کې وي چې هغه نه د افغانستان تاریخ مني، نه یې جغرافیه مني، نه یې سیاسي هویت مني، بلکې د افغانستان د تجزیې غږونه پورته کوي. په هغه صورت کې افغانان مجبور دي د طالب تر څنګ ودرېږي. موږ لپاره به طالب اولویت وي کله چې د افغانستان د تجزیې موضوع مطرح کیږي. موږ لپاره به د طالب حمایت دینی، اسلامي او اخلاقي وجبه وي چې په هغه صورت کې د افغانستان د تجزیې خبره مطرح کیږي. پاسو د نیابتي او استخباراتي جګړې موضوع په جمهوریت کې ایران ځانته ګوندونه درلود، په افغانستان کې استخباراتي پیسې ورکولې او نفوس یې درلود، پاکستان ځانته درلود، سعودي ځانته درلود، روسانو ځانته درلود، امریکان ځانته درلود. داسې موږ نشو ویلی چې طالب مکمل استخباراتي نیابتي او پردۍ جګړه دی او جمهوریت سپېڅلی او په جمهوریت کې عناصر سپېڅلی و. قطعا داسې نه دی. موږ باید بله صفحه و د افغانستان ملي ګټې دا دی چې د افغانستان ډایسپرا کې څه مشران چې دي د امریکا سره افغانان تعلق غواړي، افغانان نه غواړي چې په بل استخباراتي او نیابتي
جګړه
طالب که هر څوک دی د دغې خاورې حقیقت او جغرافیې
غوښتنه
مو دا ده. یو منټ کې خلاصوم، فقط درې ثانیو کې.
زما
غوښتنه دا دی محترم میاخیل صاحب چې تاسو درون شخص یاست، د یو بین الافغاني مذاکراتو د تعامل او تفاهم خبرې وکړي، پرېږدي هغه خبرې چې د تاریخ چست ګرځېدلې، هغه به د افغانستان تاریخ او ملت قضاوت کوي چې په افغانستان کې جنایت چا کړی، انسانان چا وژلي، اژغال څنګه و، اژغال وو که نه و. اوس باید د امریکا سره زموږ تعلق د افغانستان د ملي ګټو په رڼا کې وي.
مختار صاحب وبخشې، همدغه ټکی پاتې شو. آیا لومړی باید په افغانستان کې شرایط مساعد شي او کنه له امریکا له نوي ولسمشر سره روابط ټینګ شي؟
فکر کوم چې دا طالبانو پرې اړه لري. طالب دی باید داسې شرایط مساعد کړي چې داسې خپل نظام کې تغییر راوړي، په دې معنا
چې یو ستره لویه جرګه دې جوړ کړي او د دې په نتیجه کې د خپل مشروعیت واخلي او د طالبانو سیاسي دکتورین دې باید د افغانستان د ملي ګټو پر وړاندې کې د ډونالد ترامپ د ادمنستریشن سره خبرې او اترې وکړي. او زموږ په دې مطمئن یو چې امریکا به بیا په افغانستان کې اشغال ونه کړي. موږ په دغه سیمه کې باید خپل دوست او دښمن لپاره یو صفحه او یو اکاونټ ولرو. دښمنان مو اوس هم د دغه لپاره چې افغانستان بیا ورته واچوي لابی کوي، په نړیوال کچه مطرح کوي، په سناریو جوړوي، عبارتونه جوړوي، روایتونه جوړوي د ده لپاره چې افغانان یو بل ووهي او دوی د افغانانو دوباره میلیارداران شي.
مختار صاحب ډېره مننه چې په بحث کې مو برخه راسره واخیسته. میاخیر صاحب له تاسو هم منندوی یم. دغه اوریدونکو هم مننه کوم چې په دې خپرونه کې د ټلیفون له لارې یا د واټس اپ له لارې ګډون وکړ. زه احمد شبر اجازه اخلم تر بلې خپرونې مو. خدای مل.